او احترامات به ومني دا مشال ریډیو ده د سر تکنیکی ستونزې له کبله تاسو زمونږه د معمول چې کوم د خبرونو انداز وي په هغه انداز سره تاسو دا خبرونه نشئ اورېدلی او د دې ترڅنګ تاسو به د سیمې د حالاتو او د دې سره ترڅنګ د خبرونو خبرو زه مجید بابر یم او ما سره زما همکار شاهین بنیرې هم موجود دی خو له هر څه مخکې د خبرونو سرټکی د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دې وغورځوي او بخښنه غواړي په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو نړیواله ورځ یاده شوې په افغانستان کې د یورپي یونین دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د روان زور زیاتي په اړه اندېښنه ښولې ده د جنوبي کوریا رسنو ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین به نن په سول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره په یو شمېر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي وده کې د سول پر همکارۍ خبرې وکړي او د مشال د خبرونو تفصیل د مشال لیډر د خبریال د وینا تر مخه د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دې وغورځوي او بخښنه دې وغواړي رحمان ملک زیاته کړه چې د عاشوري په مناسبت د مراسمو په لړ کې امنیتي ادارو خپله دنده ډیره خطر سره کړه او د په وینا پاکستاني قوم او امنیتي ادارې د ستاینې وړ دي د یوې پوښتنې په ځواب کې رحمان ملک وویل چې که حکیم الله محسود او د هغه ملګرو وسله وغورځوله او معافي وغوښته نو معاف به کړل شي تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دې لړ کې خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو نړیواله ورځ یاده شوه په افغانستان کې د یورپي یونین دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د روان زور زیاتي په اړه اندېښنه ښولې ده د افغانستان لپاره د یورپي یونین استازي پرون له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو لپاره ضروري اقدامات وکړي په افغانستان کې د یاد شوي سازمان ځانګړي استازي ویکا داس او ساکاس پرون په کابل کې وویل که چېرې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو لپاره جدي قوانین وضع کړي امکان لري چې دا زور زیاتي راکم شي د جنوبي کوریا رسنو ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین به نن په سول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره پر یو شمېر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي وده کې د سول په همکارۍ خبرې وکړي نوموړی به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره هم وګوري دا مهال 150 کوریایي مرستندویه کارکوونکي او پولیس افسران په چاریکارو کې د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرسته کوي برطانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلو سیټلایټ یا فضایي سپوږمکۍ یو ایراني بیړۍ په ګوته کړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار دي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه ده راپور وایي دا توغندي تېره اونۍ د ایران په بندر عباس کې په هماغه وخت په دې بیړۍ کې بار شوي وو چې په غزه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره اوربند ټینګ شو په راپور کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارو په حواله ویل شوي په دې بیړۍ کې داسې ښکارېده چې د فجر 15 په نوم توغندي او د لرې واټن ویشتونکي شهاب 3 توغندي بار شوي وي دا هغو توغندو ته ورته دي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په تېره جګړه کې حماس په تل ابیب او بیت المقدس ورویشتلي وو اسرائیل وایي د میزایلو یو نوی دفاعي سیستم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی چې د منځني واټن ویشتونکو توغندو د شنډولو لپاره ډیزاین شوی دی د دفاع وزارت وویل د اسرائیل د میزایلو د دفاعي سازمان او د امریکا د توغندو دفاعي ادارې په یو ازموینه کې د ډیویډ سلینګ سیستم په بریا سره د یو توغندي مخه ونیوله دا اعلان څلور ورځې وروسته تر هغې کیږي چې په غزه پټۍ کې یو لنډمهاله اوربند د اسرائیلي ځواکونو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ دا تورزنې جګړې مخه ونیوله په شام کې یاغیانو پرون د اتوار په ورځ ویلي چې د وړمې شپې په جګه کې د دمشق د ختیځ په 15 کیلومتره کې د هیلیکاپټرو یو هوایي اډه نیولې ده. په انټرنیټ کې په یو خپره شوي ویډیو کې چې فعالان وایي د مارجر سلطان په اډه کې ریکارډ شوي یاغي وسلوال ښودل کیږي چې وسلې پر اوږو په دې اډه کې ګرځي. په ویډیو کې همدارنګه د یوې خالي مورچې په چت یو انټی ایرکرافټ ګن ښکاري او د یاغیانو یو قمانډان د یو هیلیکاپټر تر څنګ ښودل کیږي. د دې ویډیو سموالي په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په لندن کې د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د دې هوایي اډې شاوخوا په جګړه کې 15 یاغیان د سختو زخمونو له کبله مړه شوي دي. د یورپي یونین د بهرنیو چارو مشره کیترین آشتن به نن جارجیا او مرکزی آسیا ته په سفر دي. هغه به نن قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ته تر سفر مخکې جارجیا کې له چارواکو سره وګوري. میرمن آشتن د مشال ریډیو ته په خبرو کې وویل چې په تبلیسی کې به د جارجیا له ټولو ګوندونو غواړي وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یووالي هڅه وکړي. هغې زیاته کړه، زه به ولسمشر میخایل ساکاشویلی ته ووایم چې په جارجیا کې له نوي حکومت سره نږدې کار کول مهم دي. دا مهمه ده چې دوی د هغو شیانو لپاره مخکې تګ ته اقدامه وکړي چې ورباندې باور لري. په ځانګړې توګه البته له یورپی یونین سره اړیکې چې زه فکر کوم د جارجیا لپاره ډېرې با اهمیت او موته مهمې دي. په مرکزی آسیا کې میرمن آشتن په پام کې لري چې له مدني ټولنې خپل ملاتړ څرګند کړي. د مصر اخوان المسلمین پخلی کړی چې د دې ګوند پر یو دفتر په برید کې د دې یو غړی وژل شوی او په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د پیښه د دابن هور په نوم ښارګوټي کې شوې ده. راپورونه وایي دا مرګ جوبله د محمد مورسی د مخالفینو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ په خوډک کې رامنځته شوې ده. دا د هغو ناکراریو په لړ کې د وژنې لومړنۍ پیښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مورسی تر نوي فرمان وروسته په دې هېواد کې راپورته شوي دي. په دې فرمان کې ولسمشر خپل صلاحیتونه زیات کړي چې کولی شي داسې پرېکړې او قوانین نافذ کړي چې محکمې یې د ماتولو واک ونه لري. په مصر کې د اصلاحاتو پلویانو ولسمشر مورسی د ډیکټیټری واک پر خپلولو تورن کړی دی. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د مصر ولسمشر محمد مورسی به نن د دې هېواد د عدالت د عالي شورا له غړو سره وګوري. سو د نوموړي د وروستي فرمان له کبله د دواړو خواوو ترمنځ راپیدا شوې کړکېچ لرې کړي. د مشال له خبرو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو اورېدل چې مجید بابر وړاندې کول. اورېدونکو تاسو ستړي مشه وایو، ځینې تکنیکی ستونزې لرو، بیا هم د خبرونې د دوام ورکو. نن د ګل ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر د میاشتې 26مه نیټه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې اورېدل، په پاکستان کې د امن او امان صورتحال د محرم په موقع باندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی چې د حکومت د اقداماتو له کبله په داسې سغټه پیښه مخې ته نه ده راغلی. سره د دې چې پرون په ډر اسماعیل خان کې بمی برید شوی او پای کې ډېر لوی ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی. په دغه موضوعاتو خبرې لرو، نور راپورونه هم لرو. په هغې کې ټولو نه مهم دا دی چې په بلوچستان کې پنجګور او نور یو شمیر سیمو کې خبریالانو خپل پریس کلبونه او دفترونه تړلي دي، او دغې وجه دا ده چې په دغه سیمه کې په خبریالانو باندې بریدونه ډېر شوي دي په دا نږدې وختونو کې، او دغې په نتیجه کې خبریالان نشي کولی چې هغې خپل دفترونه او پریس کلبونه خلاص وساتي. په دغه حواله باندې دوی احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. نو راځي اورو چې په بلوچستان کې د خبریالانو صورتحال څه دی، هغې د څومره ستونزو سره مخ دي، او هغې پریس کتابونه او دفترونه ولې تړلي دي. په دې اړه د نیاز موسی خیل راپور ته غوږ دو.
د پنجګور پریس کلب ډیپټی جنرال سیکرټر رفیق چاکر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د امنیتي ستونزو له وجې دوی خپل صحافتي کارونه ځنډولي دي. د زیاته کړه
پریس کلب بند کیا ہے ہم لوگوں نے اور اپنے
پریس کلب مو تڑلی او خپل صحافتی کارونه مو تر نامعلومه وخت درول دي. وجه دا ده چې د غسور زمخ کې زمش صحافي ملګری رحمت الله عابد د نصرګند وسلوالو لخوا وژل سو. کدا یو پېښو نو جلا خبره بوا، خو حقیقت دا دی چې د صحافیانو پر وړاندې داسې پېښې اوس بیخي زیاتې سوي دي. په خوزدار کې صحافیان وژل سوي، په تربت کې په نشه سوي، او گوادر کې وژل سوي دي. رفیق چاکر زیاته کړه په بلوچستان کې له صحافیانو سره سره د دوی کورنۍ هم له بدو حالاتو سره مخامخ کیږي. زموږ بیخي زیات صحافیان چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وژل سوي دي، د هغو مالي حالات له پخوا راهیسې یا خو خراب وو او یا بیخي کمزوري وو. خو له بده مرغه چې کله دوی وژل سوي دي نو په کورونو کې نور هم د تنګي او غریبي حال رامنځته سوی. د صحافي رحمت الله عابد د وژنې په ترڅ کې یوې احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکي صحافي ارشاد مستوی د صحافیانو پر وړاندې د حکومت له ذمهوارۍ خوشاله نه معلومیږي. دی وایي حکومت د صحافت پر ازادۍ د یقین ادعاوي خو کوي، مګر په حقیقت کې داسې نه ده. او په حقیقت کې حکومت د دوی د ځان و مال د ساتنې لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستي. خوب لړخت د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سکرټر اکبر حسین درانی بیا وایي حکومت د صحافیانو د امنیت لپاره همیش خپل ګامونه پورته کړي دي.
او که د دوی په ټلیفون باندې که نمرو باندې که هیڅوک یو دغه یو ټریټ ورکوي که یو دغه موږ ایجنسین والانو ته خبره وسو موږ به انشاءالله هغه ټریس کوو او فل پروټکشن مو ورکوو چې دا صحافیان چې د زموږ لپاره لو سرمایه دی.
د یادول وړ ده چې بلوچستان په پاکستان کې د صحافیانو لپاره یو له خطرناکو سیمو ګرځول سوی، او د یو راپور له مخې په تیرو نږدې سو کلونو کې 12 صحافیانو دلته خپل ژوند له لاسه ورکړی او دغه لړۍ لا هم درېدلې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د محرم په موخه د امنومان ټینګ ساتلو لپاره امنیتي ادارو او د قام ستاینه کړې ده. د نوموړي وینا وه چې حکیم الله مسعود او نور وسلوال د وسلو غورځي او بخښنه دې غواړي، هغې به معاف کړي. شي په دغه اړه تفصیل نور څه دی؟ ریاض ګل موساخیر له سره دی د اسلام آباد. موساخیر صاحب تاسو ستړي مشي ویما، سهار مو په خیر.
ډېره مننه شاهین جان، خوار مشي.
ها موساخیر، دغه خبره چې د کورونو چارو وزیر کړی دا ستاینه کړی ده د امنیتي ادارو، به ویلي دي چې که د تحریک طالبان پاکستان مشر کې ملا محسود وسلو غورځي نو ماپ بکړي شي.
جی بالکل، پرون ماښام چې کله د حسنیانو د لسمې ورځې د جلوسونو اختتام کېدو والو یا ځینې ځایونو کې شوی و، دغه دوران زده وینا وه چې کمې اوسه پورې خصوصا د نهم او د لسم محرم او د هغې نه علاوه چې کم ټولې لس ورځې کم امن و امان ټینګ وساتلی شو، په دې کې کمې کېدونکې بدې پېښې وې د هغې مخنیوي په کمې طریقې سره وشو. په هغې باندې د ټولو سیکورټي ادارو استخباراتي ادارو مننه او ستاینه وکړه. دغه شانتې هغې د ټول کام هم مننه وکړه چې په دغه امن و امان ټینګ ساتلو کې د سیکورټي ادارو سره مرسته وکړه او هر قسمه تکلیفونه هغې برداشت کړه. د خبره دغه خبره چې موبایل سیمونو یا موبایل ټلیفونونو بندولو سره او ور سره چې کوم په موټر سایکل باندې سورلی یا بیخي د موټر سایکل بندېدل په ځینې خاورونو کې، نو هغه سره ولستا سلګ ډېر تکلیف خو رسېد، خو ولې لوی چې کوم ځاني زیان کېدونکي و د هغه نه منی شو هغه اون شو. دغه شند د یو وار بیا ځین مخکې هم د سوسو زله دا خو اعلان کړی دی چې کوم لا محسود یا نور چې کوم وسلواله ډلې دي هغه یا د هغه مشران وسلو ورته او په کامي بهیر کې شاملېدل غواړي او د قوم ندی معافي وغوښته، بخنه وغوښته. قوم به یقینا چې دی معاف کړي، د دغه ناوه چې دا ملک زموږ د ټولو په شریک ملک دی او راځي چې موږ د دې ملک د ترقی او د خوشحالۍ لپاره کار وکړو، په دې چې موږ د دې په تباهۍ پسې شوي او موږ په دې کې خلک وژنو یا موږ دماکې کوو. د دې نه خدا ده چې وسلو وغورځو او ټول د دې ملک ترقی ته ملا وتړو، نو دغه شانتې به دا ملک چې کوم دی د خوشحالو یو ځای جوړ شي.
موساخیل، بالکل د خوشحالۍ دو ځای جوړېدی شي. پرون په ډر اسماعیل خان کې بمی چودنه هغې ځاني تاوان وړ او د هغې نه مخکې بیا په ډر اسماعیل خان کې بمی چودنه، په دغه حواله باندې د کورونو چارو وزیر څه وویي؟ یعنی د دې چې وایي چې موږ دومره لوی امنیتي ګامونه پورته کړي دي، بیا څنګه دا ممکنه ده چې دومره غټو ښارونو ته ترهګر نوزی او غي د خلکو ژوند او مال ته نقصان رسي.
بالکل دا ډیر اسماعیل خان د 2014 په حواله سره د وینا وا چې د دې د هر څه د هر ممکن کوشش باوجود هم د 2014 شوي کې چې د افغان خبره را او اندېښنه هم پیدا کی چې څنګه داخلك دغه زینو تور رسیدل دا خپل کار وي وکړه. د دې وینا وا چې د دغه پیغه کې کم سي موار خلق دي چې کم ککل خلق دي هغه ته هم او د چا چې غفلت ته جان چې کوتای شوې ده هغه ته هم سزا ورکول شي د دغه پلټنې روانې دي. خو د دې سره سره د وینا وا چې دون بد حالاتو کې یو یا دو دما کیږي نو دې ته مونږه په بشپړ توګه ناکامي نه شوې، بلکې دا تر ډېره حده پورې کامیابی ده. او دې به کوشش کوي چې په راتلونکي کې دغه شانتي کمی پیښې یو نیم پیښه چې کمه کیږي د هغې هم مخنیوي وکړي. خو بیا هم دا یو د اندېښنې وړ خبره ده او د دې د مخنیوي لپاره به اقدامات کولی
شي. ډېره مننه ریاض مستخی د ډېر ښه ورځ دل غواړم.
مننه.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
دان رسپانې لیکلي دي. افغانستان مخ په ترقی روان دی، په بیلابیلو ځایونو کې کارونه شوي دي. افغانان په کال 2014 کې د بهرنیو فوجانو تر وتلو وروسته د خپل راتلونکي په اړه مایوس نه دي. لیکوال وایي پاکستانی جرنیلان باید په دې پوه شي چې افغانستان پخوانی افغانستان نه دی او باید چې په اړه یې خپل ستراتیژي بدله کړي. بشیر ګواخته دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
له پاکستانه خبریدونکو ډان ورسپانډ لیکي چې د افغانستان د سفر په محل مختلفو خلکو سره په مختلفو ځایونو کې ولیدل، خو د حقانی نیټورک په اړه هیڅ خبرې نه کولې. هغه وایي داسې ښکارېده لکه هیڅوک چې د حقانی ډلې پروا نه کوي. خو لیکوال وایي کې د شی وجه دا وي چې ډېر افغانان طالبان د بیلابیلو ګروپونو په شکل نه، بلکې یوازې د طالبانو په توګه پیژني. په مقاله کې راغلي چې ډېر افغانان په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د حقانی ډلې په مرکزي رول قائل نه دي. لیکوال وایي چې افغانان او په تیره بیا پښتانه په میلیونونو دي او طالبان چې زیاتره یې پښتانه دي یوازې تر 2000 زیات نه دي، نو ځکه خور تا غمره ملاتړ نه دی ترلاسه چې څومره مجاهدینو ته د روسانو خلاف ترلاسه و. دا نورس پانه لیکي لکه څنګه چې افغانانو ته د 2014 کال انتخابات تر هر څه ډیر اهمیت لري، له همدې وجې د طالب وسلوالو سره روغه جوړه د اهمیت وړ ده. په مقاله کې راغلي چې له بهر څخه داسې ښکاري چې افغان حکومت د نړیدو په حال کې دی او د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته به هر څه ګډوډ شي، خو د هغه په وینا داسې نه ده. لیکوال وایي افغانان یقین لري چې بهرنیان به د 1990 کال هغه غلطي نه تکراروي چې دوی یې یوازې پریښي وو. ورسپانه لیکي چې افغانان په راتلونکي کې د افغانستان د ګډوډۍ څخه ځکه نه ویریږي چې دوی ته دا کار ممکن نه ښکاري، خو هغه څه چې امکان لري هغه افغانستان کې د تیز پرمختګ قراره کېدل دي. دا نو ورسپانه لیکي چې افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی او شمالي ولایتونو کې خو یې سړکونه او ټلیفون سیستم تر پاکستان هم ښه دی، خو دا پرمختګ په هر ځای کې یو برابر نه دی. ځینې ځایونه لا هم د پرمختګ په لار واړه ګامونه اخلي، خو ځینې نور ځایونه پر دې لاره په تیزی روان دي. دا نو ورسپانه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان د ترقی پر خوا ګامونه اخلي او بدلون پکې راځي، پاکستانی جنرالان اوس هم پخوانی سوچ کوي. لیکوال پوښتنه کړي چې آیا پاکستانی جنرالان په دې پوهیږي چې افغانستان په خپلو پښو روان شوی او کنه لا هم ضد نیولي او نه غواړي چې خپلې غلطیانې ومني. د لیکوال په وینا چې کېده شي همدا د افغانستان راتلونکي ټراجډي وي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره ښه نه ده چې بهرني قوتونه او په خاصه توګه پاکستان لا هم د دې خبرې منل نه غواړي چې ضرور نه ده چې ماضي دې بیا تکرار شي. افغانستان د پخوا په شان نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اردو منځنی ختیځ ته چرته چې د مصر د ولسمشر محمد مرسی پر ضد او دغه په حق کې مظاهره شوې. د مصر اخوان المسلمین تایید کړی چې د اخوان المسلمین پر یو دفتر برید کې د دوی یو غړی وژل شوی دی او 18 کسان نور ټپیان شوي دي. بلخوا ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر محمد مرسی د مصر د قضا د عالي شورا له غړیو سره ګوري. تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
راپورونه وایي دا مرګ ژوبله د محمد مرسي د مخالفانو او د نوموړي د پلویانو ترمنځ اخوډب کې رامنځته شوي. اخوډب د مصر د دویم لوی ښار سکندریې په جنوب کې د نیل د دلتا په یو ښارګوټي کې د اخوان المسلمین د دفتر مخې ته شوی. د فرانسې خبري اژانس د مصر د اخوان المسلمین د یو مشر جمال حکمت له خولې وایي چې د اسلام فتح محمد په نوم یو کس د دامنهور په ښارګوټي کې د دوی د مرکزي دفتر مخې ته په اخوډب کې وژل شوی. دا د هغه ناکراریو په لړ کې د وشنې لومړی پیښه ده چې د مصر د ولسمشر محمد مرسي د نوي فرمان وروسته په دې هیواد کې راپورته شوې دي. په دې فرمان کې ولسمشر ځان ته واک ورکړی چې کولی شي داسې پریکړې او قوانین توشي کړي چې د مصر محکمې د ماتولو واک ونه لري. د محمد مرسي لخوا د دې فرمان له ورکولو وروسته د مصر قاضیانو کاربندیز اعلان کړ او د مصر د حکومت سیاسي مخالفینو مرسي د دیکتاتورۍ د رامنځته کولو په هڅو تورن کړ. په دې سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفانو ترمنځ نښتې روانې دي. راپورونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې د مصر د اخوان المسلمین د ازادۍ او عدالت د ګوند څو دفترونو ته مظاهره چیانو ورونه اچولي. له بلې خوا ټاکل شوی چې د مصر ولسمشر محمد مرسي به د دوشنبې په ورځ د دې هیواد د قضا د عالي شورا له غړو سره وګوري څو د نوموړي د وروستي فرمان له کبله د دواړو خواوو ترمنځ راپیدا شوې ترنګلتیا لري کړي. مرسي ویلي د دې فرمان له مخې د نوو واکونو ترلاسه کول یوازې د موقت وخت لپاره دی او په دې اړه د اختلافاتو د هواري لپاره د خبرو اترو غږ کړی دی. د یک شنبې په ورځ وختي د مصر د قضا عالي شورا ویلي و د فرمان له مخې د مرسي واکونه باید د ملي حاکمیت په مسلو لکه بهرنۍ چارې او ملي امنیت پورې محدود کړی شي. دې شورا هم د دوشنبې په ورځ له ولسمشر محمد مرسي سره غونډه تایید کړې ده او په مصر کې پر قاضیانو غږ کړی چې خپلو کارونو ته د بیرته ستانه شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د ماشومانو لپاره د خیر خیګړې لپاره کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم سپارک د شمیرې تر مخه خوښه په سلو کې اتیا ماشومان د سدي چې په خپل چاپیرچل کې د تشدد او سخت رویو له وجې خپل کورونه پریښي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د خیګړې لپاره جوړه شوې اداره وایي چې دی د کال 2010 کې په دغه اړه باندې قانون سازي هم کړې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو صورتحال سره په دې اړه د پیښور شبیر احمد جان راپور راکړي.
د ماشومانو د خیر خیګړې او د دوی د حقونو لپاره کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم سپارک د خیبر پښتونخوا مشر وایي چې ټول پاکستان کې خوشا د 2015 لسلو پورې او په خیبر پښتونخوا کې د 2010 پورې ماشومان داسې لري چې هغه په لار کوڅو کې ګرځي یا هم مزدوري کوي یا خیر غواړي او یا د غرن د کورنه بهر شپې ورځې سبا کوي. د دغه تنظیم مشر عمران ټکر مشال لیډو ته ویل چې خوشا 80% ماشومان داسې لري چې په سکولونو مدرسو د کار ځایونو یا په کور کې د تشدد او سختو رویو له وجې د کورونه په تیښته مجبور شوي دي.
تقریبا 80% پای کې د سړي چې هغه د والو ټکولو یا سختو رویو په وجه باندې او ماشومان خپل کورونه پرېږدي یو وجه دا نه چې د ماشومان د پیرنټس جدا والی راځي. دغه شان د خار د اټریکشن چې کوم دی نو هغه ماشومان ځان ته راخي آزاد جون ماشوم خوخول غواړي د پابندې نه وتل غواړي. او بل په انګریزي کې ته مونږ پیر ګروپ پرېشر ویو چې یو ملګری دا هغه شنه باغونه خو چې راځه خار کې یاره بارکونه دي موټر دي سلیماګانی دي یو سری بل سری نو هغه وجه هم کېدی شي چې هغه سره ماشوم راخي.
دی وایي چې کله هم ماشوم د کور نه بهر شي نو دې هر قسمه زیاتو ته مخامخ شي او د حقونه د خپل لاندې کیږي.
دلته بیا چې خار تراشي دا د تعلیم صحت پانا او تحفظ د حقوق وایلیشن کیږي. خو هغه سره سره دا سر نو زیاتیات هم رپورت کیږي. او پای کې د ټول نه زیات چې دی نو هغه د نشو عادی کېدل دي هي سره جنسی بیر روایي کېدل دي او خصوصا کمرشل سیکشوال ایکسپلویټیشن چې دی نو هغه هم کیږي چې یو ماشوم په لار کوڅه باندې راغی نو تقریبا اندازتن 80% دا هغه په یوش پکې د جنسی تشدد چانسز دي.
هم په دې لړ کې هم د پیښور اوسیدونکو ماشوم چې د کور نه بهر پاجې کېم اړه کې خپل ملګرو سره پاتې کیږي. عبدالغنی مشال لیډو ته وایي چې د سختو حالاتو له وجې د کور نه راوته دي.
لار مې دې بیمار دي او زه کار کوم سکول نه یم بس ازله ټیک کوم ځي لار مې لاغي بیمار دي. دلته کې منوري دی نشاته اوسېږم کورم نه بس اړه کې کار کوم مزدوري کوم سکول هم بس پلار د وجې پرې غوسلو هغه نه شو کولای نور کار بس مونږه کار ته لاس واچول.
هم په دې لړ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي د خیبر پښتونخوا سرکاري ادارې یا چایلډ پروټیکشن کمیشن یو افسر محمد اعجاز مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت 2013 کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کومه قانون سازي کړې ده، داسې بل په یو صوبه کې هم نه ده شوې، او دوی په دې لړ کې د صوبې زیاتره ضلعو کې مرکزونه جوړ کړي دي چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارونه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه.
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
لیډو توګی اوریدونکو، او دا زمونږ سهارنۍ خبرونه دي. سلام پښتونخوا، او تاسو د پاره د فرهاد دریا په واز باندې د امن د پاره د سندره.
La 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 جوان خو زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خالت څنګه، حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خالت څنګه څنګه څنګه. مد دې انسان لفرښتون ته پوسو کړه، دون ته پوسو کړه، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، نن په تشقا غصبان دې خرڅې کې خلک څنګه وای څنګه وای څنګه وای څنګه 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 څنګه
سندر مورد اوردون کو سیوبل راپور، او دا راپور دی د هغه ځوانانو په اړه باندې چې د قبایلی سیمو او پیښور نزی او نن سبا په جلال آباد کې خپل بلابل کارونه شروع کړی دي. په جلال آباد کې د مشال ډیډو همکار باز محمد عابد د سوتنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
له پیښور او باجوړي جنسي څخه جلال آباد ته د روزګار په خاطر ګڼ شمېر ځوانان راغلي، او د ښار په بیلابیلو واټونو کې په لاسي ګاډو یا ریړو کې جرابې، دستاني، پشمي ټوپۍ او ګلوبندونه خرڅوي. دوی وایي چې په کال کې 2 ځل د روزګار په خاطر جلال آباد ته راځي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
زمانوم نور الله له زړه باجوړي جنسي اوسیدین کې دلته چې جلال آباد ته کم راغلي، غریبې له جرابې شوې، له دستاني شوې، ټوپۍ مو پیدا خرڅو مونږ کنه. دلته جلال آباد ښار کې دوی زمونږ عزت کوي، موږ دې دی عزت کو، ولې چې دې زمونږ غونډه پښتانه دي.
یو بل تنوي چې لخپل کوره په ډله د مزدورۍ په خاطر جلال آباد ته راغلي دي.
زمانو محمد ولال په جوړ نه راغلي دي، دلته جوراب مورابه خرڅو کار کوي، واته کس سورونه ستر غامونه وراسه خپل غریبي کو خوشاله د ډیرو من کار کو راځي، تر مې سیزن کې مرازو اخنای کې مرازو.
او یو بل تنزل مې چې پیښور څخه راغلي وایي چې په جلال آباد او پیښور کې ورته هیڅ فرق نه محسوسيږي.
ساجد خبری کو پی خور اسیدن کی دل تراغلی بس جلال آباد کی جرابی مرابی خرسو مزمن دا پاسپورٹ سے ضرورت نہیں دام دا پختان و خارام دا بس دل تکار مارکو اسیو
یاد دیوی چی دا پختنخوا دا بیلا بیلو زلو سر تعلق لرون کی پختان دا زرگونو پشمیر کی پا جلال آباد کی دا تیرو لسو کلونو راہی سی پا بیلا بیلو کارونو مصروب دی چی هر یوی لخپلو کزبونو رزامندی سرگندوی باز محمد عابد مشال راڈیو جلال آباد
مشال ریڈیو توگی اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کې دن کې دی مهم خبرونه برته وړاندې کوو. د خبرونو وروسته برته د نړیوالو مطبوعاتو نام مهمې برخې وړاندې کوو. د قبایلی سیمو چې کوم د لوبغاړو ټیمونه دي هغوی به په لاهور کې په قومي لوبو کې برخه اخلي. دا یقینا یو ډېر ښه خبر دی او د غزوانانو ته په دغه حواله باندې مکمل او شي چې هغوی خپل چې کوم دغه دلته سپورټس دي یا لوبې دي د هغوی په وده کې کردار ادا کړي. په پښتو موسیقۍ په حواله باندې یو راپور لرو. دا راپور دا دی چې نن سبا کوم سندره جوړېږي د هغې سره دغه یو ویډیو جوړېږي. دا ټرند یا دا رجحان څنګه دی په دې به تاسو ته راپورټ درکړو. خو لومبې ته دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستانی طالبانو په مشر حکیم الله محسود غږ کړی دی چې وسله دې وغورځي او بخښنه دې وغواړي. په داسې حال کې چې پرون د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د ختمولو نړیواله ورځ یاده شوه. په افغانستان کې د یورپي یونین دفتر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په اړه اندېښنه ښودلې ده. د جنوبی کوریا رسنیو ویلي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید دودین بنن په سیول کې د جنوبی کوریا د چارواکو سره په یو شمیر دوه اړخیزه معاملاتو خبرې کوي. او برطانیې ورځپاڼې سنډے ټایمز راپور ورکړی چې د اسرائیلو سټلایټ فضائی سپوږمۍ یو ایرانی بیړۍ په ګتکړې چې توغندي او نورې وسلې پکې بار وي او داسې څرګندېده چې د غزې خواته روانه وه. اوریدونکو په پاکستان کې د اخبارونو چټی ده. نن اخبارونه نه دي خبره شوې. تاسو ته د قامی مطبوعاتو نامهمه برخې نشو وړاندې کولې خو ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته. نړیوالو مطبوعاتو کې مهم موضوعات څه دي؟ په دغه اړه د مجید بابر راپور ته غوږ کړو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د تاریخ په کتابونو کې یو څو پاڼې د دغه هیواد د پخواني غدار پاچا شاه شجاع لپاره ځانګړي شوې دي. په 1941 کال کې هغه یرغلګرو برتانوي انګریزانو د کابل په تخت کېنولی و. خو کله چې دغو کافرانو افغانستان پرېښودو نو شاه شجاع ډېر په شرمناک توګه حلال کړل شو. ورځپاڼه لیکي چې موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغې کیسې نه ښه خبر دی او هم د هغې پښتني قبیلې سره تعلق دی کومې سره چې د شاه شجاع تعلق و. افغان طالبان په خپلو کاغذي بیانونو نظمونو او شعرونو کې افغان ولسمشر کرزی ته د موجوده زمانې شاه شجاع وایي او ورته د یو داسې حکمران په سترګه ګوري چې د بهرنو په مرسته ولسمشر شوی دی او زیاتوي چې د انجام به هم د شاه شجاع غوندې وي. مقاله لیکونکي یاروسلاو ټریفمو زیاتوي چې د جنگ ځپلي افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ځلنده باب دا دی چې هر یرغلګر سلطنت ته ماتې ورکړې ده او که څوک د بهرنو په مرسته دغه هیواد واکمن شي نو دا یو زیانمنه او شرمناک کار ګڼل کیږي. مقاله کې راغلی دی چې کردی ته هم دا معلومه ده چې د هغه راتلونکي به صرف په دې خوندي پاتې کیږي چې هغه دا ثابت کړي چې هغه د بهرنیانو ګوډاګی نه دی. او چونکې کرزی د افغان تاریخ نه خبر دی نو ځکه یې د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې په امریکایي پوځي عملیاتو ناخوښي څرګنده کړې او د اوباما انتظامیې سره یې هم اړیکې د فشار سره مخ دي. بلخوا په لانګ وار جرنل ویب پاڼه کې لیکوال بل روجیو د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د شرخخو او مجرم مانو پر ضد د ځایي طالب کمانډر حافظ ګلبادر او قبایلي مشرانو ترمنځ اتحاد شوی دی او یو لخکر یې جوړ کړی دی. دوی وایي چې څوک هم په دغه سیمه کې د پاکستان د پوست په سرتیرو بریدونه کوي دوی به یې مخه نیسي. مقاله زیاتوي چې یو خوا حافظ ګلبادر په شمالي وزیرستان کې د حکیم الله محسود په مشرۍ کې طالب وسلوالو د القاعده سره اړه لرونکو وسلوالو او یو شمېر هغو ډلو ته پناه ورکړې ده چې په پاکستاني پوست بریدونه کوي او بل خوا یې د هغوی پر ضد دغه لخکر جوړ کړی دی. مقاله زیاتوي چې کچری په رښتیا مانو کې حافظ ګلبادر د دغو ډلو پر ضد کاروایی کول غواړي، نو هغه خدای بغیر د ځایي خلکو د لخکر جوړولو نه هم کولی شي. خو په دې پلمه حافظ ګلبادر غواړي چې پاکستانی پوځ ته یو تاثر ورکړي چې ځایي خلک او د هغه ډله په پاکستانی پوځ د بریدونو خلاف ده.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه غونډ راو غرزول پوښ
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني. دان رسپانې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په نړۍ کې د نوي وسلو جوړولو زغل په زیاتېدو دی، په دې حال کې د نړۍ امن له خطر سره مخ دی. رسپانه لیکي چې د جنیوا د پریکړو د لارې د نوي او خطرناک وسلو د جوړولو مخه دی ونیول شي. دغه مقاله مهم ټکی د ګلیاز نو
دان ورسپان کې لیکوال منیر اکرم نوی وسلې نوی جنگونو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکي چې هر یو نوی وسلې جوړولو سره فوزی موازنه بدليږي، تیر کونکو ته نور ود ملاويږي او هغه ته چې فوزی طاقت یې لا نور زیاتوي. د لیکوال په وینا د بدمرغه اټمی وسلې د دینه مبرره نه دي، بل خواته د جنگونو پایلې په بریالیتوب او یا ماتې وي، خو ځینې جنگونو مخنیوي په داسې حال کې هم کیږي چې دواړو خواوو سره برابرۍ وسلې موجود وي. لیکوال زیاتوي چې په جدید نړۍ کې فوجي طاقت او د وسلو زغل کې توندوالی راغلی، وړوکي او غریب هیوادونه نشي کولی چې د لوی فوجي طاقتونو او ټکنالوژۍ پر مخ د خپل ځان دفاع وکړي. مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیا منتخب کېدو وروسته په خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان او عراق جنگ لسیزه په ختمېدو ده. په همدې حال کې داسې ښکاره خطر نشته چې د تیر لسیزې ځمکني جنگونه په هوایی او خلایي جنگ کې بدل شي. لیکوال په مقاله کې لیکي چې یو شمیر نوي وسلې جوړېږي او پرځای شوي. د دې نتیجې د ډرون بریدونو، د بلاستیک میزایل، سایبر وسلې، لیزر او خلایي وسلو ټکنالوژي په شکل کې مخې ته راځي. د امریکا ازواکونو لخوا د پاکستان او په افغانستان په پوله د ډرون ټکنالوژي استعمال القاعده او طالبان له سختو زیانونو سره مخ کړي. په دې کې شک نشته چې له افغانستانه د امریکایي ازواکونو وتلو وروسته دغه ټکنالوژي د دوی صلاحیت لا نور پیاوړی کوي. امریکا به په افغانستان کې په ډرونز زیاته تکیه کوي. د لیکوال په وینا په اسلام آباد کې په ډرون بریدونو اندېښنې څرګندېږي چې دا د پاکستان ستراتیژیکي صلاحیتونو پر ضد دی. په دې شک باندې قابو موندلو لپاره به د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري په مستقبل کې مهمه وي. ډان ورسپانه کې لیکوال منیر اکرم په مقاله کې په شام کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره سره لیکي چې لویدیځ طاقتونو خوښه ده چې کله ډرون وکاروي، خو ډرون بریدونو سره جنگ ته لمن وهل کېدی شي او گاونډي هیوادونو ته د جنگ لمبي خوریدې شي. لیکوال کې نور هیوادونو هم د ډرون صلاحیتونو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. چین، هند او پاکستان د امریکا په شان د ډرون ټکنالوژي صلاحیت ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي او به له شکه ایران هم په دې ځغل کې شامل دی. لیکوال په مقاله کې د بیلستیک میزایل او د خلایي وسلو او بریدونو په اړه تفصیل بیان کړي چې لوی طاقتونه هڅه کوي چې خپل فوجي طاقت لا نور زیات وساتي. د لیکوال په وینا وخت راغلی چې د جنیوا د پریکړو د لارې د نوي او خطرناک وسلو د جوړولو مخه ونیول شي او باید په ایجنډا کې دا خبره په ترجیح کې وساتل شي او دغه وسلو د کنټرول کولو په اړه ګامونه پورته کړل شي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
نیویارک ټایمز رسپانې د ډرون بریدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې کې لیکل شوی دی چې دغه بریدونو زیاتره معلومات خفیه ساتل کیږي چې له وجې په عامه توګه منفي پروپیګنډا خورېږي. د دې بریدونو اهداف او باغې کې د وژل شو کسانو سمه پیژندګلو څرګنده کړي شي، نو ډېر امکان دی چې مخالفت کم شي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې مقاله کې لیکي امریکا کې د تیرو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې چارواکو هڅه کوله چې د وسلوالو خلاف د ډرون بریدونو په اړه ضروري او قانوني منصوبه بندۍ ته رسمي بڼه ورکړي. چارواکي وایي دا ځکه چې صدر باراک اوباما غوښتل که میټروم نه انتخابات وګټي نو چې هغه ته د ډرون بریدونو په حواله تیاره او قانوني لاره پاتې شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د صدر باراک اوباما په دویم وار صدر جوړېدو نه پس دغه کار لږ غلی شوی خو لا هم دوام لري او اوباما انتظامیه غواړي چې دې لړکې د اندروني او بیروني فشار د مخنیوي لپاره د ډرون بریدونو په حق لا واضحه تګلاره جوړه کړي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو د خپلې لیکي د دفاع وزارت او سی آی ای غواړي چې ډرون بریدونو کې زیاتوالی راشي خو د ترهګرۍ خلاف د مبارزې لپاره د صدر اوباما سلاکار جان برینن او د خارجه چارو وزارت وایي چې ډرون بریدونه د اندازې لاندې پکار دي. د ورځپاڼې په وینا امریکا د 2001 کال د 11 سپتمبر د ترهګر بریدونو نه وړاندې په خپله هم د اسرائیل لخوا د وسلوالو خلاف په هدفي وجنو نیواکې کړې وې. ورځپاڼه لیکي د خارجه چارو د تعلقاتو د شورا یو غړی وایي امریکا یو شمیر داسې ډرون بریدونه کړي چې پکې د سومالیا، یمن او یا د پاکستان مخالف وسلوال په نخښه کړی شوی، یعنی دغه وسلوالو نه امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه وو خو د دغه بریدونو منفي اثرات په امریکا وغورځيږي. ورځپاڼه لیکي د اسامه بن لادن د وژنې په اړه کتاب لیکونکي مارک باوډن سره په خبرو کې صدر باراک اوباما ویلي د ډرون بریدونو په اړه قانون او د کارویانو د انتظام او څارنې لپاره نظام جوړول به نه یوازې د هغه لپاره بلکې د راتلونکي صدر لپاره هم یو ډیر ګران کار وي. ورځپاڼه واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د غړي پاکستانی نژاد شجاع نواز د خلیل کې امریکا ته پکار دی چې د ډرون بریدونو په اړه ټول تفصيلات برسېره کړي او پکې د عام خلکو د وجنې په اړه هم معلومات په ډاګه کړي چې دا د دروغو او منفي پروپاګاندا مخنیوي وشي. نوموړی زیاتوي دا وار صدر اوباما سره د دې کار ترسره کولو خامخا ده چې د خوفیا ډرون بریدونو او د هغې د اهدافو په اړه معلومات خلکو ته په ډاګه کړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې ترته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې نیشنل گیمز ترسره کیږي. په دې نیشنل گیمز یا قومي لوبو کې بعد د قبایلي سیمو لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. دا چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې لوبو کې د برخه اخیستلو لپاره څه تیاری کړی دي په دې اړه باندې د سیمینا زموږ همکار راپور راکوي.
د دسمبر د میاشتې 28 نیټې نه د پنجاب لاهور ښار کې 23 نېشنل گیمز ترسره کیږي. په دې نېشنل گیمز کې د قبایلي سیمو لوبغاړي هم په دریم وار برخه اخلي. د فاټا اولمپک اسوسیشن په وینا د پاکستان مرکزی اولمپک اسوسیشن اوس دوی په رسمي توګه پیژندلی دي او په داسې کامی لوبو کې د ګډون په وخت کومه ستونزه نه لري. دا چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې نېشنل گیمز کې د برخه اخیستو دپاره څه تیاری کړی دی په دې حکله باندې د فاټا اولمپک اسوسیشن جنرل سیکرټری شاهد شینواری مشال ریډیو ته وایي،
نو دا د فاټا نېشنل گیمز کې د خپل جنډې د لاندې یو سل څلوېښ پلیران به دې کې شرکت کوي. ویشتم نه او د ډومبی دسمبر پورې به د ټرایلز کومګه د لپاره به د هرې جنسی نه پلیران راځي په دې کې شرکت کولی شي. بګي په دې ټرایل کې چې څوک سلیکټ شي نو دریم دسمبر نه به مونږ ول ان شاء الله په پېښور کې وي، په اسلام آباد کې وي. الته به مونږ د 3 دسمبر نه د 20 دسمبر پورې دوی لپاره کیمپ لګاو.
دا چې په دې کامی لوبو کې به د ګډون په محل قبایلی لوبغاړو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکولی شي په دې حکله نوموړی زیاتوي،
په هاسټل به ورکوله، د روټۍ به مولا دوه ټایم ورکوو، چای به ورکوله، هغه سره چې هغه کمې د ورځې ډیلی وي هغه به ورته ملاویږي، کیټ به ورته ملاویږي، چې کم د بلې یو صوبې ته ملاویږي انشاءالله زموږ دا کوشش دی چې هغوی ته به د هغوی نه ښه ملاویږي. آئندہ به پلیئر چرتا دا شکایت ناراضی چې مونږ ته لیا خوراک صحیح نه ملاو یا مونږ ته صحیح سامان نه ملاو.
په خیبر قبایلی سیمه کې د ټیبل ټینس یو لوبغاړی فضل الله وای چې دوی ورته تیاری نیولی دی او د قبایلی سیمو ټیبل ټینس ټیم د پاره به ٹرائلز ورکوي.
ان شاء الله سبا خپل تر روزانه مونږه تر 15 غنټه پریکټس کول تا او ٹرائل ته بزو ان شاء الله کوم کوم اعلان شو نو مخکې به نېشنل گیم ته ځو. قبایلی نمائندگی به ان شاء الله چکړو. مونږ سره ډېر ښه ښه پلیئران شته چې هغه به مطلب نېشنل گیم کې میډل وغیرہ راوړي.
او دیا د سیمې د باډی بلډینګ یو لوبغاړی وقار په دې اړه وای
تقریبا 15 کال وش مونږ باډی بلډینګ کړو. زه ورځ تقریبا 3 غنټه ایکسرسایز کړم بغیر د سہولیات خپل ځان تیار کړی دی او دومره مخ کړی دی چې ان شاء الله فاتح نمائندگی به وکړو او مونږ امید ساتو چې نیشنل گیم کې فاتح لپاره نمائندگی وکړو یو میډل حاصل کړو. دغه ټول سہولتونه راکړو نو مونږ به شکریا ادا کړو.
د قبایلی سیمو د اولمپک اسوسییشن او د داران زیاتوی چې په دې ټرایلز کې منتخب شو قبایلی لوبغاړو ته به اول تربیت ورکولی شي او د هغې وروسته به لاهور ته لیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره یو سندره ده. سندره دا ناز اقبال په آواز د تسندر وره نو بیا راځو نو راپورنه ته وړاندې.
Thank you.
نزیر اقبال په اوازم سندره ورو ده اوریدونکو سترزو د سیمه ایز چارو ته اروپایی ټولنې په افغانستان کې د خزو پر ضد په زور زیاتی چې کوم پیښې دی اړې شوې دی او په غی باندې د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. نور حال په دغه راپور کې ورو
اروپای ټولنه وایي کچېرې افغان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی قانون جوړ کړي نو کېدای شي د دغه تاوتریخوالي کچه راکمه شي. په کابل کې د اروپای ټولنې استازي ویګاداس اوساکاس د افغان ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی. اوساکاس چې د یکشمې په ورځ د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمرته د ښه معاشیت یا رائټ لایولیهود جایزې د مبارکۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل افغان حکومت باید دغه تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
سپاسي افغان حکومت مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره اوس هم افغانستان د ځمکې پر مخ د ښځو د ژوند لپاره یو ناامنه هیواد دی. په دغه هیواد کې ښځې او نارینه بشري امنیت نه لري. ښځې او نجونې اوس هم د تاوتریخوالي ښکار ګرځي. د دغه تاوتریخوالی د بشپړ له منځه وړلو لپاره دې ته اړتیا ده چې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو یو پیاوړی قانون تصویب کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ښه معاشیت یا رائټ لایولیهود جایزه ګټلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 8 نیټه به یې ترلاسه کړي. سیما سمر هم مني چې په افغانستان کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره ځینې اهداف نه دي ترلاسه شوي او په خبره یې دا د دوی او نړیوالې ټولنې ګډه ناکامي ده.
اهداف است که باید به او برسن که جامعه است
ځینې اهداف دي چې ټولنه یې باید ترلاسه کړي. ټولنه باید له فقر څخه راووزي. ټول ماشومان باید ښوونې او روزنې ته لاسرسی ولري. ټول خلک باید روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. خو په افغانستان کې تر اوسه په دې برخو کې ستونزې موجودې دي. په یو هیواد کې باید ښځې د تصمیم نیولو په برخه کې ونډه ولري، خو په افغانستان کې دا کچه ډېره کمه ده. د دې ستونزې لامل زموږ او نړیوالې ټولنې ناکامي ده.
فقط مشترک بین ما و جامعه بین المللی در افغانستان است.
خود ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا چې په دې غونډه کې خبرې کولې وویل افغانستان د دغو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اوږده لار په مخ کې لري او باید له صبر څخه کار واخلي. افغان میرمنې له څه باندې دریو لسیزو را په دې خوا له ډیرو حقونو څخه محرومې پاتې دي. په تیرو لسو کلونو کې داسې انګیرل کېدل چې د افغانستان ښځې به خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، خو د مسؤلینو په خبره حکومت تر اوسه د دغو اهدافو په لاسته راوړلو کې پاتې راغلی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو مشالې دغه اوس یو راپور د سیمه ایزو چارو په اړه باندې. تر ایران چې د خبرداري ورکړه د ترکیه ته چې هغه د د شام سره په خپل پوله باندې پیټریاټ میزایل نه لګی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د فریدا هوټ سیفی پر راپور کې ورو.
ایران وایي ترکیه په نظر کې لري چې د پیټریاټ په نامه هوایی مدافع توغندي سوریه ته نږدې د دې هیواد په سرحد کې ځای پزې کړي. ایران وایي چې دا کار به په سیمه کې ستونزې ډېرې کړي. په تیره چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه دا ویره شته چې سرحدي سیمو ته به ورسي. ترکیه له ناټو څخه د پیټریاټ د سیستم غوښتنه کړې چې د الوتکو او توغندیو د کشف او شنډولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا غوښتنه تیره اونۍ تر هغه وروسته وشوه چې ترکیه په خپلو 900 کیلومتره پولې کې د امنیت د پیاوړتیا په اړه له ناټو سره خبرې وکړي. رویټرز د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله لیکي د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی له سوریه، لبنان او ترکیه څخه تر سفر وروسته خپل هیواد ته د راستنیدو په مهال اول په سیمه کې د داسې یو سیستم نصبول ناوړه اغېزې لري او ستونزې به لا زیاتې کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د ایران د محصلینو خبري اژانس اسنا ته ویلي د پېټرويټ د سیستم نسبول به نه یوازې دا چې په سوریه کې د حالاتو او ستونزو په حلولو کې مرستهونه کړي، بلکې دا به حالات نور هم سخت او پیچلي کړي. ایران په سوریه کې د شلو میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په کلکه د بشار الاسد ملاتړ کړی دی. سوریه بیا د ترکیې لخوا د پېټرويټ توغندیو غوښتنه پارونکې بللې او روسیه وایي دا عمل کولی شي چې لانجې لا ډېرې کړي. ترکیه په خپلو سرحدي سیمو کې د امنیت په اړه اندېښمنه ده او ویره لري چې ممکنه ده د سوریې پوځ د یاغیانو پر ضد جګړو ته زور ورکړي چې د دوی یو شمېر کسان دننه په ترکیه کې خوندي شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د یکشنبې په ورځ وویل هیڅوک باید د پېټرويټ د استعمال له امله اندېښنه ونه لري. داود اوغلو د یکشنبې په ورځ په انقرې کې خبریالانو ته وویل
Bu zaten kararın ve talebimizin kendisinde de olduğu gibi bir savunma sistemidir. هیڅ
بیر یو کین دلګه څنګه چې لاول ناټو ته زموږ لغښتنې څرګنده و یو دفاعي سیستم دی. هیڅ کوم هیواد په خاصه توګه روسیا دې ته مجبور نه ده چې پر دې مسلې اندېښنه څرګنده کړي. ترکیه له سوریه سره 910 کیلومتره پول لري چې اوس مهال پکې سخت شخړې کیږي. د ټول اقدامات به زموږ د خپل امنیت لپاره کیږي. روسیا په دې شو پوهیږي چې دا یو دفاعي سیستم دی.
داود اوغلو له سی ان ان سره په امریکا کې هم ورته خبري کړي او ویلې دي چې دا یوازې یو دفاعي میکانیزم دی او تر هغه به فعال نشي چې د هیواد امنیت ته کوم تهدید نه وي متوجه شوی. داود اوغلو وایي د دې اقدام هدف د کړکیچ پر مهال تر ممکنه حده د ترکیې د سرحدونو ساتنه ده. هغه وایي د توغندي به هر هغه مهال چې د ترکیې امنیت ته خطرونه رفع شول بیرته ناټو ته ورکړی شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوره تاسو کوغړی چې زمونږه خبرونه د انټرنیټ د لارې وګوره ویل ولې نو تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. تاسو مونږ خپل مشورې تجویزونه پر خو دې شی اوس د خبرونه په پای کې دغه سندره ساسو ټول د پاره
Oh,
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ